السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر ملمو د خبرونه کې هرکلی کوم لومړی خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د دوی له قبله د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول سمدستي ودروي د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د جمعې نه وخته په یو بیان کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي د جامو د قوانینو په خاطر پر ښځو یرغل او د هغوی خپل سر نیول د ښځو تګ راتګ او د بیان د ازادۍ لا پسې تر پښو لاندې کوي. دې سازمان ټینګار کړی چې دا عمل باید سمدستي ودرېږي او نیول شوې ښځې هم راخوشي شي. د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو څو ورځو کې د طالبانو ځواکونه په کابل په تیره بیا دشتي برچه او لویدیځو سیمو کې یو شمېر ښځې د بد حجابۍ او قدیس سینګار په پلمه نیسي او زندان ته یې اچوي. طالبانو تر دې دمه یوازې ښځینه فعالان او معترضانې بندیانولې او د حجاب او سینګار په برخه کې عامو ښځو ته یوازې په سپارښتنو او اوامرو بسنه کوله. افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي په بوري سیمو کې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتولو یې صلاح کړې ده. د دې خونې مشترک مشر خانجان الکوزي د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یو ناسته کړې ده. هغه د دې ناستې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عبور مرور د موټرانو په زر زر نه کیږي او د ورځې د یو طرف نه 200-250 یا 300 موټر سي د بل طرف نه همداسي او تقاضا ډیره د موټر ډیره ولاړې دي. نو فیصله په دې وشوله چې کوشش وکړو چې کار زیات کړو د کار وخت زیات شي او بلاخره د 3 ساعته کې 900 موټر تبادله شي، یعنی 400-450 د یو طرف نه او 400-450 د بل طرف. البته دا کار انتقالاتو کې سرعت راولي او د تجارت د دواړو ملکونو زیاتی
ورسره کې طالب شاه واکو د پاکستان حکومت د باروړونکو موټرو چلوونکو لپاره د ویزا او پاسپورت شرایط سخت کړي چې لاملای دواړه خواو کې ګڼ موټر ایثار ولاړ دي. د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شل اولیز جام مهالویش اعلان کړ. د 2024 کال د کرکټ نړیوال شل اولیز جام د امریکا متحده ایالاتو او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب د جون لومړۍ تر 29 کېږي. افغانستان د نړیوال جام په سی ګروپ کې لومړۍ لوبه د جون په 3مه له یوګانډا سره لري، ورپسې د جون په 10مه له نیوزیلند، د جون په 14مه له پاپوا نیوګینیا او د جون په 18مه له ویسټ انډیز سره مخ کېږي. د افغانستان ټولې دا ګروپي لوبې د ویسټ انډیز په ښارونو کې کېږي چې د ځینو افغان کرکټ مبصرینو نیوکه یې پارولې دي. دوی نیوکه کړې چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان لوبې د امریکا پر ځای چې لکونه افغانان په ګیري په ویسټ انډیز کې پلان کړي چې افغانان یا پکې نشته یا ډیر کم دي. د پښتون شغورنې غورزنګ وایي مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجابي صوبې جلم ضلع ته وړل شوی او هلته زندانی دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کېږي چې د جنوري په 3مه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشل کېدو وروسته پولیسو پښتین له اډیالې زندانه نه څرګند ځای ته وړی و. د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل منظور پښتین په جلم کې زنداني شوی دی، خو د نوموړي په خبره پولیسو لا تر اوسه د پښتین پر ضد مقدمه نه ده په ډاګه کړې. د تحقیقاتو ادارې پر پښتین تور لګاوه پورې کړی و چې غورزنګ یې له بهره پیسې ترلاسه کوي، خو د پښتین یو وکیل ایمال خان مندوخیل ازادي راډیو ته وویل چې په څلورمه مقدمه کې هم پر موکل لګیدلی تورونه بې بنیاده ثابت شول. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د 2024 کال د ټاکنو د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره خپلې کمپاینی غونډې پر پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په مخام په پنسلوانیا کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. هغه د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ کیپټل هیل باندې د ټرمپ د پلویانو بلواګرو د یرغل د درېمې کلیزې څخه یوه ورځ مخکې خپل کمپاین پیل کړ. بایدن وویل چې ټرمپ د جنوري 6مې پیښې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې بیا وخت راستون شي سلګونه کسان به وبخیج په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوی او جرمونه هم ثابت شوی. بایدن وویل د کانګرس پر ودانۍ د یرغل په خاطر له 1200 نیول شوی او 900 تنو یې په خپل جرمونو اقرار کړی او بدیان شوی دي. ازادي رادیو ته غوږی اسنن شنبه ده د مرغوبې شپاړه سمه او د جنوري شپږمه نیټه. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځو په نیول کېدو اندېښنه ښودلې. د جمعیت علماء پاکستان ګون مشر ملا فضل الرحمن وایي افغانستان ته د سفر پر مهال به د طالبانو له مشر ملا حبت الله سره هم وګوري.
زهر خبر را چیدوی بازارت دواتنما خود یاقی که ایجاده کنه را گرده اصل داری خود یاقی ما شده.
په کندهار کې د تازه شیدو پلورونکو هم شکایت لري.
لزینو بهرنی هیوادونو لکه ایران او ځین نور هیوادونو څخه پودری به کیفیت شیدې راوړیږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو په ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دی.
نور بیلابیل موضوعات هم در روان خپرونې برخه ده. هیله ده ملتیا مې وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو آنلاین هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. سلیری سات از مخ پرونی زموږ پر وی پانه ژوندې خبري. د بشری حقوقو څار سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. دې سازمان له طالبانو غوښتي چې د خوځو او نجونو د نیولو او زنداني کولو بهیر ودروي او د دوی په بندخونو کې شته بندیانې هم ژر تر ژره خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د خوځو نیول د خوځو د ازادۍ لا محدودیت بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د دله قوله د بد حجاب په خاطر د ښځو نیول چې طالبانو په خپله هم تایید کړي د افغان ښځو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول د دوی سخت اندېښنه پارولې او د اغېله بشري حقوقو بل سرغړونه یاده کړي. د دې مؤسسې د ښځو د څانګې یوې څېړونکي فرشته عباسي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د نیولو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید په دې تړاو نیول شوې ښځې ژر خوشي شي.
موږ د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې نیول شوي دي او موږ د دې پروسې د دوام په اړه اندېښمن یو. طالبان باید پوه شي چې دا له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او ژر تر ژره دې دا عمل ودروي.
اقدامات خود باید خاتمه ببخشند.
فرشته عباسی په وینا طالبان دا کار د ښځو او نجونو په منځ کې د ویرې او ترهې د رامنځته کولو لپاره کوي څو له خپلو کورونو بهر لاړې نه شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې ښځې هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولي. خو د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل هم جمعه ناوخته په یو بیان کې د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو نیول د ښځو د ازادۍ لا محدودیت بللی. دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې د ښځو په وړاندې دا کار باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان را خوشي شي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم پرون په خپل ایکس پاڼه په کابل کې د ښځو د وروستیو نیول کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې. هغه ویلي د طالبانو لخوا د بد حجاب په نوم د ښځو نیول او بندیانول د ښځو د ازادۍ د لا زیاتو محدودولو او د هغوی د بشري حقونو د ماتولو لامل کېږي. نوموړي دغه راز دغو ښځو د ژر تر ژره او له قید او شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. اخوا د طالبانو د یوې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرون د طالبانو دا اقدام غندلی. هغه په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي د افغانستان د زړورو ښځو اختطاف، شکنجه، ځورونه او بې عزتي په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو ستر جنایت دی. د دې خبره طالبانو ته د تل لپاره درون تاریخي مسولیت متوجه کوي. یو شمیر مترزو ښځو هم د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو په اړه اعتراض کړی دی. دغه مترزو ښځو ټینګار کړی چې نړۍ باید افغان میرمنې له پامه ونه غورځوي ځکه طالبان هڅه کوي د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو او د حجاب په پلمه د ښوونځیو په نیولو او د مدني اعتراضونو د ځپلو له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پاکستان ته د طالبانو د یو پلاوي له سفر وروسته چې تیرونه یې دا سفر وکړ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي افغانستان کې به د طالبانو له مشر محبت الله اخونزاده سره وګوري. هغه دا خبره د جمعې په ورځ د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په یو ځانګړې برخه کې وکړه. مولانا فضل الرحمن ویلي را روانونه افغانستان ته سفر کوي او په دې سفر کې به د پاکستان د حکومت غوښتنې او دریځ له طالبانو سره شریک. تیرونی هم د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې پر بېلابېلو موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړې. ملا فضل الرحمن ته دا بلنه د طالبانو حکومت ورکړی او وایي چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د روان کړکېچ د اواري په خاطر هغه کابل ته بلل شوی دی. تفصیلي پرې راپور کې واورئ.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر وای افغانستان د سفر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سمولو هڅه کوي. مولانا فضل الرحمن به د تامې سره سم راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته لاړ شي. هغه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي څو له ملا هیبت الله اخوندزاده سره وګوري تایید کړه چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري.
ظاهره خبره ده چې دوی باضابطه دعوتنامه خو د هغوی په اجازه باندې راغلي ده، او اصل د هغوی خو د هغوی مشر خامخا
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر دغه مخالفې وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن پرون دا هم وویل چې د تحریک طالبان پاکستان په تړاو بله طالبانو سره ضمنی خبرې ولري. فضل الرحمن چې تل د پاکستان حکومت په تیره پوځي تشکیلاتو ته نږدې بلل شوی په خپلو خبرو کې تایید کړه چې له دې سفر مخکې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی دریځ او غوښتنې له طالبانو سره شریکوي.
تو سو پر جمهور دے پاکستان اور افغانستان دے حوالے مفاد اور مصالح مختو نصاب نو پدے حوالے سرما پاکستانی چکم واکمن خلق دی او سر رابطہ اکرلا ہم پہ اعتماد کو وزارت خارجہ دمل حکمرانان نوٹور حکومت وہاں سر پدے حوالے سر پر رابطہ کے اور دیہو مشاورت پر ان پر وزارت خارجہ کے دوی ماتا ټول هغه پاکستان چې موقف لري څه دریځ لري څه غوښتنه لري هغه ټول تفاصیل چې کوم ماتا واضح کړل.
مولانا فضل الرحمن که څه هم خپل سفر مهم وباله خو ټینګار یې وکړ چې د اړیکو ښه والی او د وضعیت د لا ترینګلتیا مخنیوی د دواړو هیوادونو په ارادو پورې تړلې خبره ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ ویلي وو د اړیکو د ښه کولو او د نږدېوالي لپاره د مولانا فضل الرحمن د سفر هرکلی کوي. اخو د پاکستان د خیبر پښتونخوا والي غلام علي ویلي سوکاله عوام د افغانستان د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. د ریډیو پاکستان د بیان له مخې غلام علي د جمعې په ورځ په پېښور کې د افغان پوهنتونونو له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې زیاته کړې چې ترګره د افغانستان خلک سخت زیانمن کړي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ څو وخت مخکې په یو تحلیل کې ویلي وو چې د پاکستان پوځ او چارواکي له ټي ټي پی سره د مبارزې په برخه کې له افغان طالبانو ناهیلي شوي او په دې اساس یې پر طالبانو د فشار راوړلو هڅې پیل کړي دي. په دې تحلیل کې راغلي وو چې پاکستان تیر نومبر له خپلې خاورې د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پریکړه هم په دې خاطر وکړه چې د طالبانو حکومت د خپلو غوښتنو منلو ته اړ باسي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د جمهوری نظام پر مهال په ملي دفاع وزارت کې یو شمیر خزینه افسران یو کارکونکو چې په پاکستان کې ژوند کوي وايي اوس مهال لګنو سونځو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو ته وویل د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښود او پاکستان ته یې پناه راوړه، خو هلته هم له امنیتي او اقتصادي سونځو سره مخ دي. دغو پوځیانو او د ملي دفاع وزارت کارکونکو د افغانستان له سقوط وروسته خپل وطن پریښود او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډه شوي دي. د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي هم د دغه پوځیانو ستونزې تاییدوي او وایي افغانستان ته د دوی بیرته تګ له ګواښونو ډک دی او باید د دوی ستونزو ته پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې بیا له پاکستان له هم د افغانانو اجباري اخراج روان دی او داسې هم ویل کېږي چې په بیلابیلو برخو کې دوی هغه کسان هم افغانستان ته بیرته ستنه کوي چې نورو هیوادونو ته د تګ یا د تلو مسافرت او مهاجرت قضیې یو څه مخته تللې وي. تفصیلي په دې راپور کې
د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت یو شمېر ښځینه افسران او کارکوونکي چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وایي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمي چې د بګرام په زندان کې پوځي دنده درلوده ازادي رادیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته اوښتي ده.
زما دراتک لامل داو چې د طالبانو حکومت لشپګمې نه هیڅ خوښتم او وی ویل چې ته باید محکمې ته حاضر شې. کله چې هماغه جلب راغی ډیره وډاره شوم، په هیڅ پونه شوم او تښتیدم. و می ویل چې خدای خبر زه به په محکمه کې څومره سزای شم او څومره به وهل شم، نو له همدې امله وتښتیدم.
صابر سادات چې پخوانی کماندو افسر ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موږ او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو. زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ ځوروي، ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیې نه سیرل کیږي.
نیلوفر یوه بله ښځه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کماندو ځواکونو په څانګه کې کاري تجربه لري. وایي چې په پاکستان کې هم له امنیتي ګواښونو لرې نه ده.
موږ ته ګواښونه وو، او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خطر راغی. زموږ ژوند په خطر کې و. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه ښځینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته راستنېدو وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمېر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغو پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د پخوانی حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شول.
له خبرونو ور اخوا
مخکې لدې چې په کندهار کې د مالدارانو او د لبنیاتو د پروسس د فابریکې لرونکو شکایتونه په اړه یو راپور خپور کو، وربشو یو شمېرو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه بېلابېل مطالب خبره کړې دي چې د سنیو لنډی سیاو.
ګلوب اینډ میل کانډای ورځپاڼې د هندي ژورنالیست روچی کوماری ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک یې دی: د اقلیم د بدلون سره مبارزې لپاره د طالبانو سره کار کولو ته اړتیا ده. دا خغلی کومار لیکنه پر افغانستان د اقلیمی بدلون د اغیز او د ګوندوی هیوادونو ایران او ازبکستان سره د اوبو د شخړو لامل پرامنسته شو پیچلو ننګونو بحث کوي. هغه چې د لیکوال په باور د سیاسي بے ثباتی او د طالبانو د واکمنۍ لامل زیات شوی. لیکوال زیاتوي سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د ککړو غازونو چې اقلیم ته زیان رسوي تولید کړي رقم ونډه لري، خو د اقلیم بدلون پرې سخت اغیز کړی دی او له سختو وچکالیو او سیلابونو سره مخ دي. په لیکنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت نړیواله انزوا د دې سبب شوی چې د اقلیم بدلون سره د جوړ راتلو د ځینو مهمو پروژو تمویل بند شي. په لیکنه کې هغه اړتیا په ګوته شوی چې وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره باید غیر سیاسي چلند خپل شي او د طالبانو، مدني ټولنې او نړیوالو ادارو په شمول له بېلابېلو ښکېلو لورو سره د کار کولو سپارښتنه کوي. لیکوال ټینګار کوي چې اوسنی وضعیت د اقلیمي بدلون نړیوال ماهیت او د جامع او له پولو اخوا د هواري اړتیا په ګوته کوي. له سعودي عربستان خبریدونکي عرب نیوز وی پانی د پاکستان په لاهور کې د منیجمنت ساينس پانتون د سیاسي علومو د پونځي د یو استاد رسول بخش رئیس و مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې سرلیک دی هغه څه چې پاکستان د افغانستان په اړه ناسم درک کړي. لیکوال وایي هغه څه چې پاکستان یې پوهېدو کې پاتې راغلی دا دي چې د ټولو نظریو او لورو افغانان هغوی که د هر ډول خپل منځي ویش په هر اړخ کې وي هېڅکله دا نه مني چې پاکستان ورته ووایي کوم څه د دوی لپاره ښه دي او له ځینو هیوادونو سره څه ډول اړیکې وپالي. له برطانیې خبریدونکي انډیپندنټ ورځپاڼې بیا د شاوخوا اویا افغان ښځو پر هغه پرانیستې لیک رپورټ خپور کړی چې ملګرو ملتونو ته یې د طالبانو په مدرسو کې د انجونو د زده کړو په اړه استولې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په نوم په دې لیک کې افغان ښځینه فعالانو ویلي طالبان د خلکو له دیني باورونو څخه د نظامي اهدافو لپاره کار اخلي. انډیپندنټ د دې رپورټ په پای کې وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له عصري زده کړو منع شوې دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ډیره مننه. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساته واوري. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده. هلته نه یوازې دا چې مطالب په لیکلي ډول باندې شته، زموږ خبرونه دوپاره د ژوندیو خبرونه دوپاره ځای هم شته. واغه خبرونه چې تاسو نه مې شوې دي نمودې اورېدلې په تکراری باندې هم اورېدل شوې. د ویډیو برخه هم هلته فعاله ده. پیاله بیل خبرونه چې د ازادي رادیو په ویډیو شکل باندې شته ویډیو هم کتل شي. د هرې برخې لپاره ځانګړی چوکاټ دی. کولی شئ ازادي رادیو وب پاڼې ته ولاړ شئ او دغه ټول مطالب پکې هم ولولئ، هم واورئ او هم وګورئ. اوس هم کندهار د کندهار مالداران او لبنیاتو د پروسس فابریکه لرونکي دی ولایت ته د پوډري شیدو وارداتو اندېښمن کړي وایي د کار د سونزې کار روزګار د تازه شیدو وخنې دی کار روزګار د تازه شیدو بازار کمزورې کړی دی. د دوی په خبره په دې ورسیو کې په ډېر ارزانه بیا د ګوندوي هیوادونو پوډري شیدې افغانستان ته واردېږي چې د دوی لخوا بازار ته د وړل کېدونکو شیدو او تولیداتو په پلوري منفي اغېز کړی. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي له بهاره د راواردېدونکو شیدو د مخنیوي هڅې کوي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید دا ستره فابریکه د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راواردېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل سي.
لزینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډري بې کیفیته شیدې راوړېږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دی. که چیرې په ګمرکاتو کې، البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې، پر پوډري شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي نو تازه شیدې بازار پیدا کوي. او که چیرې دا چاره ترسره نسي موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې له پښو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چاري د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې ورستوي کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ش بازار نه لري ځکه پودري شیدو یې مخه ډب کړي ده.
ما نوم سید محمد دی، 4 غواګانې لرم. ما تقریبا 2 کال یا 2.5 کال کیږي چې دغه ملکو څنګه ته شیدې راو. مخکې خلاله د شیدو نرخ شو ولور وو، دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم مشته شي پاتې دله. اوس دا څو مرکیږي چې دغه د شیدو نرخ شته سوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم احمد ولی دی، ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه ودانه غواړم
دا غواز چې دل وچه د ملکو ته راوړم دی ما اسلامي امارات دا غوښتن لرو چې دا کورری شې بند کې نو دا مسلمانان کړه دا وای و غالری دربدار چې ټوک ټوک چې ودا کته ګوري چې ولاکه غ مصرف جوړی
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا مهال په دغه ولایت کې شپږ سوه نه څلوېښت د غواو فارمونه سته چې د کاله یو سلو څلوېښت زره میټریک شانه شیدې ورڅخه لاسته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهره د راوارېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
زموږ د مالدارانو سره تیاراتک د مالدارانو سره په ټولو سوالۍ کې مجلس درلودی دغه فارمدارانو سره کوم چې په ډېری تمن سوي وي شیدې نه خرڅېدلې نو پر یو منظم پلان باندې کار شروع دی. انشاءالله چې موږ به یو وکولای سو چې څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کړو بازار د دوی شیدې په لوړ قیمت باندې ورته خرڅ کړو. موږ په دې پلان باندې وخته انشاءالله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر پنځو ته رسیږي چې دوی لوی او درې کوچنۍ دي. په دغه فابریکو کې لشیدو مستې پنیر چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مننه چې ازادي راډیو اوري تر دمګړی پر را سره وي. ساسي بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلی. مخکې لدی چې ساسي پیغامونه خپاره کوم یادونه کوم چې خپل پیغامونه زموږ د واتس اپ شمیرې ته چې د همدې پیغامونو یعنی چې ساسي پیغامونه دي په پای کې خپلېږي راواستوي. موږ به ساسي پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې دته پر لاپسې ډول یا متواتر ډول باندې خپارو. کوم پیغامونه مو چې نه دي خپاره شوي په تمه اوسې حتما د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې خپرېږي. ساسي پیغامونه
تاسو ل پیغامونو
کنده د ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بن معروف والا سجر فازاب ار اوراز یو موږ یو د لسم وارې چې هم بنجانی هم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټوله به خدای را رسولی دي. ار اوراز مو کشي ار اوراز مو بیا ی ار اوراز مو بیا ی و اوراز نه د خدای او د قران په لحاظ باندې زمو ژغ ولې د مشران نه اوري. که ورته وای چې مشران ته وای دلته دون سوک نه سوای دا موږ ګسره دغه سي جاری کړی دي خلکو ته پروا نه کی و سره ټول چې لوی محکمه ته معرفي کوو د خدای او د قران په لحاظ باندې ولې دا زمو سره کیږي. موږ کومه ګناه کړې ده؟ ار اوراز یو موږ یو بندیخانه ده. ار اوراز موږ یو ټکول دی ول دی ټکول دی بی عزت کول دی د خدای او د قران په لحاظ باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قران په لحاظ نه کی زموږ خواته توجه وکي، زموږ خواته یې نظر راواچوي، هیڅ څه زموږ پښتنه وکي. ولې داسې ناسیاس؟ ولې داسې بدایاس؟ سات سم دی نه مو وروره د خدای ور په پیدا کیږي وژ تج ناس یو لا دغه مولا لر دی چې لا پاتسو د جرم مسله سول. ار اوراز مزغلی ار اوراز مزغلی ار اوراز بنیانی ار اوراز بی عزت کی د خدای او د قران په لحاظ باندې د توام چې د غوروره د مشران ته مر ژغ ورسوه.
السلام علیکم، زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کومې مرستې چې راځي ټولو پر خانانو تقسیمېږي، خوارو غریب ته هېڅ شی هم نه ورکوي، ټولو خانانو ته ورکول کېږي. وروره یا دا دې بندې کړي او یا دې نو خوارو غریب باندې وویشي.
موږ بایومیټریک د سکرانو سره جوړولای یا لاسرسی نه سورته کولای. سیم کارتونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکرا رسېدل دي. اوس د افغان بسیم شبکې ویل دي چې سیم کارتونه به راجستروي، نو موږ لاسرسی نه سورته کوی. ستړي خلک یو کارمونه دی ورته جوړ، نو یا دې موږ سجه ته نمایندګي نږدې راوړي یا دې د بایومیټریک د سکرې جوړول راته نږدې کړي. نو هغه د سکرې ډېر سره کمې دي، نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زما
بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 24 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 24 11 24 15.